د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغیز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تیریدو سره مخ په خرابیدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزورې دی، د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران وریږي، خو مشکلاتونه ډیر دي. تیر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 کوره دي، حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډیر کم امکانات لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
روسه تر دې چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو تور پورې کړ چې استخباراتي ادارې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي، د دغه هیواد سترې محکمې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي فایز عیسا په غوښتنه د مرکزي او ایالتي محاکمو د قاضیانو د استازو په ځانګړې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لګېدلو تورونو د تحقیقاتو لپاره کمیسیون جوړ شي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې راوبلل شوه چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو ادعا وکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د قاضیانو د لوی غونډې تر جوړېدو مخکې د سترې محکمې مشر له لوی څارنوال عثمان اعوان سره د دې تورونو په تړاو خبرې وکړې. د پاکستان لوی څارنوال د قاضیانو شکایت مهم بللی او هغه هم د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې شپږ قاضیانو اختر کیانی، طارق محمود جهانگیری، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق، ارباب محمد طاهر او تمیم رفعت امتیاز شکایت کړی چې په قضایي چارو کې استخباراتي ادارې په پرله پسې توګه مداخله کوي. د قاضیانو په ګډ لیک کې دا هم ویلي دي چې د قضایي چارو د ازادۍ لپاره د دوی غبرګون ضروري وو، او دا هم باید څرګند شي چې د پاکستان په نورو محاکمو کې قاضیان له داسې ستونزو سره مخامخ نه وي. د پاکستان د ټولو وکیلانو ټولنې یا پاکستان بار کونسل د سترې محکمې د وکیلانو د لیک ننګه کړې ده، او دا خبرداری هم ورکړې ده که د دې قاضیانو اندېښنو ته سم ځواب ونه ویل شي، دوی به په ټول پاکستان کې په اعتراضونو لاس پورې کړي. د پاکستان د قانون د 204 مادې له مخې که چېرته دا ثابته شي چې د قاضیانو په چارو کې کوم شخص مداخله کړې ده، هغه ته به د مداخلې د کچې له مخې سزا ورکول کیږي او له دندې به ګوښه کیږي. د نړیوال عدالت د خپلواکې څانګې د 2020 کال د راپور له مخې د نړۍ د 130 هیوادو په ډله کې چې قضایي چارې یې کمزوري دي، پاکستان 130 ځای خپل کړی و.
له خبرونو ور اخوا،
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اجنسیا ای یو ای ای وایي افغانان د 2023 میلادي کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې په روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8600 غوښتنلیکونه ثبت شوي دي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAAY افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ شپږویشتمه خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني د کډوالۍ د 28000 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای وو چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې له جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده، خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل:
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دونیم کاله کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی، له بده مرغه هیڅ رسیدنه یې نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنومه
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کیږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له خوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه درغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او وسیع هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي، د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې اومنی.
وخت کې طالبان اومدن تریاکم شد و مې رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونی پشیمون شدیم کسی بعد از من از پیسه پیدان میشه جون میکندیم.
دیوی معتاد میرمن خبری مواوریدی چی ویلی که د نشه ای توکو در رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره تر مرګ رسیږي. یو بل میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي، دې مسلې هم د معتاد میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي چې موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی، اما اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی. ځکه یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعال یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلی دی.
نن همدا موضوع چېړوم ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو که هم د طالبان حکومت د معتادینو په تیره بیا د معتاد میرمنو ارقام نه وایي، خو د عامو خلکو په خبره ده چې ښځې د طالبانو په حاکمیت کې له خپلو ډیری حقونو څخه محرومې دي. دې مسلې هم یو شمیر میرمنې دې ته اړ کړي چې د خپل غام د غلطولو لپاره نشې ته مخه کړي، حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتېږي. په کابل ښار کې یوه معتاده میرمن وایي چې نشې د ژوند خوښي ورنه اخیستې، د کور ټول ګران بایه توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشې مواد واخیستل. له دې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پوډر ورکړي.
وقت که طالبان اومدن تریاکم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونی پشیمون شدیم، کسی به داد من را سپایسه پایدان میشه جون میکندیم.
طالبان چرا غلال تریاک رک شوال بیت رلو پودر مورا ورلا و کارول مو دیر پخیمانه شوم چا موغا گوانه ورید پیسی چو پایدانو کرو مرک ترستیگو اول لخورلنو سر پده ملخت شوم را تا و یالیه یو دود و اخلا و رو روزیاد شو دکور قیمتی شیان می دهم دین شیل پاره خرس کرل و زخر سولو لپاره هم سنه دی پاتی آخر هم تریاکی شوم. دیر بد و خطرناک مرز دی دا کار چو مکره زان اولاد و کورانی متباک را بسوک دی نکوی.
یک مرض بد خطرناک، کاری که ما کردیم توایی را به جون ما کردیم، به خونه ما کردیم، به اولاد ما کردیم، دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده معتاد میرمن او ماشومان شمیر زیاد دی. ده یاد ولایت اوسیدونکی نذیر احمد هاشمی وایی چه دا خجی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی.
هرات خو یو لار ولایتونو څخه دی چې په ډېره کچه معتاد لري، چې په ډېره کچه ښځې ماشومان هم دي باتو کې کوڅو کې سړکو کې د خپلو اولادونو سره بد حالت کې ژوند تېروي. مخامخ خلک هغوی ته بد ورد وایي، همدارنګه د هغوی څخه لرې ځي، حتی په خپلو کورنیو کې ځای نه لري. سړیان نه ښځې ډېر مسؤلیت لري په کور کې د خپلو اولادو په مقابل کې. د اولادونو تربیت د سړیانو نه ډېره ښځې همدغه تربیت کولای سي. مور اولاد خپل جوړولی سي، پلار یې نسي جوړولی. نو کله چې مور یا خور یا همدارنګه میرمن په احتیاط اخته وي، ټوله کور داسې وي لکه سیل سوړی وي او هغه کور هم ټول له منځه تللی حسابېږي. اولادونه یې نسي کولی سي تعلیم او تربیه ته ورسېږي، اولادونه یې نسي کولی سي په ارامه ژوند ولري.
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وې، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړې.
د تیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وې. په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وې. دغه معتادي له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنې داسې نه و چې یو لامل یې درلود. نجونې وې چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وې چې هغوی به د مجبوریته، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې و پوډري شو، دا به ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به شروع کړه، ټیټې درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړله. دوی نه تنها خپله ژوند او زندګي تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي، یا هغه اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي. ته بند د پلار په پرتله باندې مور چې ده، هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري، نو وخت یې به دوی معتادي کول. اتمنده چې ماشومان به هم د دوی هغه نشه توکو، که هغه به پوډر وو، که هغه به سګرټ وو، که هغه به چرس وو، که هغه به نور داسې نشه توکي وو چې دوی استعمالول، د دوی ماشومان په یو ډول نه په یو ډول د هغې د ضرر لاندې به وو، هغې ته به یې ضرر رساوه. نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپل هغه ځواني، خپل هغه ژوند او زندګي تباه کول، د خپلو اولادونو ژوند تباه کول، ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي، ښه روزنه ورکړي، د هغوی د درس غم وخوري، د هغوی د ښه خوراک غم وخوري، د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا هغه وو چې دا ټولنه تباه یې مخته یوړو. هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې معتادې شته. د هغه داسې جنکۍ زه پېژنم چې هغوی اوس هم په ډېر ښو بستونو باندې کار کوي، خو دوی اوس هم سګرټ څکوي، دوی چرس کوي. یا تاسو جنکۍ پېژنم چې دوی اوس هم په لوړه سطح باندې نشه توکي استعمالوي، او خو زیاته ښځې له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، هغوی کورني مشکلات لري، یا د هغوی خاوند په نشه توکو باندې روږ دی. دوی په دې خاطر چې د دنیا د غمونو او یا د ژوند د مشکلات پرې کړي، دوی ته د معتادې برخه دا داسې یوه برخه ښکاري چې دا باید دغه مشکلاتو نه خلاص شي. دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ور مخته کوي، خو دوی نه پوهېږي. بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم د نوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو. ډېرې
دي ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بینسه بیا تر سرګنۍ پورې، کله چې په سرګنۍ کې هم وضعیت داسې نو بیا دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن ارام اوسي. لومړۍ ورځ چې دا پیدا شي دې ته وایي ولا هغه ده بې بختي دې په کور کې راله، کله دوی د هغې نوم ته یو بې بختي نوم ورکوي نو ته خپله فکر وکړه چې دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه یعنې فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه کوم هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوې ده. نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولی سي دا یې پوره کړي. دغه سي بیا برخه پاتې وي بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یا اخر بالاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي. د ډېر اغستم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي د دې ذهن شکې ارام وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی یم. دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري په اصطلاح، لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاده ښځې هم شته، تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت هم هغه ځای وشه. اکثره ډېر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډېر مجبوره سي، ډېر دغه وحشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي. بیا دوی مجبوره سي داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دل اکثره په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډېر بیا په هغه کورو کې اوسېږي، اما داسې یو عمل یې اخیستی وي چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلی که نه، هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وي چې تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي چې هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي، حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سم ښکارېږي. اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغه تا زړه باندې سوځول، ما زړه باندې سوځل یو شی مې ورکو، یا هم شاوخوا په کثافت کې دی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي. د داسې طریق سره ډېر د کثافت سره ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي، ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري، نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري. نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري، نه هم حیوانان. دوی د ځان سره یو داسې شی جوړ کړي، یو چټل شی جوړ کړي.
بله، تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو میرمن نشي تمخه کړي. ځینې وخت دل سوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپله میرمن هم معتاده کړي، په دې اکله سره ته وایي
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي او وخت په زمان تېرېدا سره دا خپل هغه عادت واخلي. په زمان کې هغه ارمانونه چې دا لري د یو خاوند سره یو ښځه میرمنه کوم ارمانونه لري هغه ورته پوره کېږي. نه مقابل سي په دې باندې کوم تاوتریخوالی کوم ظلم کوم وهل تقول سي به مجبور هم دا بیرته دا کار ته مخه کړي. حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شیان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول. څومره دا میرمنې د کور کې د میړه له خوا یې په نشه توکو باندې روږدي کېږي؟
دوی غواړي یعنې هغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغسې ورسره اوسي. پټ یې هم داسې ځینې توکي ورکړي دي، د نشه یي توکي یا هم د خوراک توکي. دا ډېر اکثریت سیمان لیدلی دا د خاوند لخوا وي، ځکه هغه کس د دې سره هغه د ژوند ملګری وي. البته د هغه د طریقه په داسې هغه باندې روږد کېږي.
بله،
یو څو پیښې مې داسې لیدلې وې، ځکه هغه د خاوند لخوا وي، نور فامیل دخوا یا کورنۍ دخوا چې ټوله باندې اخته وي، بیا نو دا مجبوره سي په دغه طریقه باندې. حتی هغه یو کورنی ما پیژندل خوونه په داسې نشي تو کو باندې اخته او وخت په تیرې دا سره زکه د وزن هغه کم جسمانی مقاومت سی او هغه ورته ضعیف کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سه مېرمنې هم دې ته مجبور اسول سي هغه داسې عمل سره واخیست انا کوچنی ماشومان سي غټانه ده په هغه کې هم هغه کوچنی نه په دغه هغه باندې عادت سو څکه په اوتا کې سه ماشومان هم ناس مېرمنه هم ناس هغه د دغه هغه ادم لا د دې په مغز باندې پریوته نو دا په خپل اوتا کې ورته کوله سي هغه د کوچنی نه مېرمنه به ورته ناشته وو
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشي توکو باندې دوی اخته وي کنه نور خلکو ته څومره توان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لار باندې تیریږي د خځې خوازي خبره ده چې په اوخ نه په ځان پیږي نور خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی 100% به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره غوسه یم ذهنن ډېر آرام یم تا فقط هغه د یو ناسې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته 100% ډېر به تاثیر لري ځکه 100% هغه تا ورته جذبول سي
فکر کې کدا وضعیت هم د سې دوام وکا د موتا د خزو درملنه مونسي او دوی ورستر بلې پر مختلل یو نشي موادونه استفاده وکا دا به څومره بد پایلې ولري
ډیر ډیر زیات یعنی زما په ان سزه غوسته هغه ته ګورم یعنی په کوم موهید کې زه ژوند کوم او درته په لکاو لکاو خلک ژوند کوي اما سم نه مې باور وکي اول سر دوم نه و وس هغه دی ورستر بل هر ځای سي ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سمې به سهال وي ډیر بد پاین لري اغه زموږ راتلون کې نسل ته خطر دی خطر ده چې اغه کوم اغه پاتې سي اغه راتلون کې نسل ته ډیر زیان رسولې سي
کدی حال په لارو چارو باندې خبرې وکړو په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري لبلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي لبلې خوا دوی به موتاد هم وي داسې وضعیت کې به دوه میرمنو سره څه ډول مرسته وسی
البته په وطن کې خو کنه هم وضعیت ډیر کړکېچن دی اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي موږ داسې د کسان ټول کړی دي استکرې مې ده په وجه موږ ډیر کسان استکرې او هغه کسان چې دوی په دغه نشي توکو باندې اخته دي هغه خپل کور اوس مهال غلي ناس سو خبر نه دی او دوی خپل کور کې یعنی شاوخوا په داسې مې کې هم په دایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلې د کوکنارې ورته کړلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفا کوي طالبان وایي چې موږ هغه ډیر کنټرول کړی دي اما سی اوس مهال سي د شوزو په وړاندې باندې تاریخ پاري ډیر زیات سوې ده ځکه دې وی خو مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بند کړي دا او د وظیفو هم داسې نور وسایل سي هغه مېرمن په خاډیر په شکل فعال ده دا د دوی ذهنونه یعنی خپل دې ته تشویقوي یو رقم ټول د روحي مشکل سره مخ دي او هغه امسایګان سم اوسم یاد وري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کړلي دي
بله کله راتوي چې خپل کله چې په چام گاوند کې د مېرمنې وینې چې موتاد دي خپل اس دراتوي څه فکر کوي څومره مایوس کېږي څومره خفه کېږي
اوازه دا ول د سکل یو انسان یو داس انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهیږي نه ته چاته وای سوای او څکه ول غواړي ډیر مایوس سم ځکه دا هغه شی یعنی اوس مهال موږ په یو سړی کې باس نه کوو په یو شی دی دا یو نسلونه دي نسل په نسل باندې دا روزي نو تاسو خپل فکر وکړئ تنها هغه شزنه نسل په نسل مجاګه ولاړه وای خواته ولاړه ډیر ورته مایوس سم ځکه شزه دا قدر کې احساس لري چې دا شی سره کوم پر پرسه وي دا او په ځمن کې شزه نسل په نسل روزي ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دا خواته مخه کوي
په اخر کې کډاره توای چې په خپل موتاد مېرمنې لکوم مشکلات سره مخ دي کڅام په مارکه کې زای زای یادونه وسو ک په غټو ټکو کې راتوای چې موتاد خځې تر ټولو لوی ستونزه ایڅه ده
تر ټولو لوی ستونزه هم ده لومړی ځل په وطن کې د شنه په وړاندې تاریخوالي ډیر زیات تاریخوالي د دې په وړاندې د حق وړاندې یو څه کم سي ممکن ده دغه وضعیت سهم را وګرځي او بند په هر سیمه کې دوی دغه کوکنارو کرل ډیر زیات وي. یعنی الله تعالی د کوچنیانو مو سرخته به شي هم مو سرخته وي د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول دا د دوی لپاره خپل یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي په دغه باندې هغه ټینګار ډیر وسي دا کرل ونه سي مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړی وي او دوهم هغه د شز په وړاندې تاوتریخوالی دی هر ډیر زیات هغه نه د کلي ملک او خان یادیش او دوهم هغه ملا. یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول هغه ژورته نیولی وي او د دوی په هره خبره منل کیږي نسبتا د نورو ته که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډیر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه ممکن د دغه حل لاره ډیر مش وینه د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي سي باید تاسو دغه اګاهي په خپل ټولنه کې ډیره کې ممکن د دوی دغه خبرو سره بیا په ټولنه کې ډیر مثبت بدلون راسي خبرې ته ډیر غوښ نیول کیږي او منل کیږي.
ډیر زیات مننه زبندې سلامات اوسي.
هله کوم جرم سم مننه.
مختل چې د موتاده میرمنو د شمیر او ستونزو په اکلا د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویان شرافت زمان خبرې هم ولرو خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 24 40 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمون سره میلم دی پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشری حقوقونو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د وټیرو تلويختو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړ شوی دی او خري پات شوی دی کند شوی دی دا غوي وضعیت چې دی بدبختانه ډیر زیات خراب وو خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونو ول غوي داسې ملي پروګرام نه دی درلودل هیڅ کلام چې دغه کند خو سره کومک وکي نو بیا دغه هغه ساتل او نفقه ور برابرولې زیاتره وخت یا دا وی چې د اورونو په غاړه وی یا لیور تواد کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کوند خزو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی مخصوصا په دې تیر څلوخت کلونو کې.
ډیر زیات مننه. که دا راته وایي چې وکوند میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څاق لري دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په شیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او انانات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي اغل تور سره بد چلند کیږي نو دلته شدای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوریا کونډه چې د خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغه ساتنه وکي او نفقه ورته برابر کړي او بل دا چې کم مہر چې دیتا کړل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي که بیا دا ورته مساید نوی نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې اول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کوندو خزونه د حقونه یې اخیستل سوي دي حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنکه کیږي لدی وروسته د دې کوندې خزې ژوند کوم حالت ته رسیدي مومن صاحب
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کی نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې خرځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه هتا ته نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي دا چې دا عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې نو دا مهمه شي موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایان نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی
بله په یو شمېر کورنۍ کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې دی وي خځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلا بیلې یعنی د خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پاشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پریږده دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لورو کلو باندو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه انانات بد انانات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول شي هغه سپېره او میړه مړ شلو الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي او میړه تکار کړی وي او میړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي نو دا په ښځې باندې تاوانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادی او نورمال ژوند وکي دا نه تنها دا چې په خځه باندې ډیر زیات اثر کوي بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه قتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایماله کیږي دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی دی باید منګه ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی
بله د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي آیا علت ناپوهي ده پخانه عقدی دي دا څه دي
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي بل دا چې د غبد انانات په افغانستان کې کومه پاتې دي دا هم عامل کېدای شي او دا چې خلق د انساني او اسلامي حقوقونه به خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي راځو دې ته د عقدو خبره هم ده کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لورخه دې اندرورګانې خواخي هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا دا کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او په خوانه یو قدی چې دی پاغ وخت کې فیصله پر خالی کې کله چې بیا میړه موجود نه وي نو دا شیان هم شته دي مې په ټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام نه نه خبرای د ژوند نه نه خبرای دی بل انسان نه درناوي کول شي دي دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کوند زور ورول کیږي کوم لازم قدر چې دا هغه نه ورکول کیږي
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو کله چې یو میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایئ، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړ
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان ورسره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کوم انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان هم پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کی، او دا چې که نه پوهیږي نو د محلي عالمانو نه د پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کیږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور د سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهیږم چې په افغانستان کې کونډې لورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. که واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه، نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمل رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابره شي، خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډه شي بیا دا مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسیږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوره، که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کیدای شي چې دا احتیاج ونه اوسیږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کیږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسیږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسیږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهرته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مهر مټاکل شي هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپل خرې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یا هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یا هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغه له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دام کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیلې کم مهر چې دی د هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا داسې شاید نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولی چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کورې مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجانو ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولی شي چې میړه خپل هغه مهر چې دی ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې که میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپلې میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغللو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلم والا په ما مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوهېږي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن کتلیک ملیون نفوس او سیګی شل ملیون نفوس چې ده لوی د ټولنې څخه حذف کی دا تداوم نشي کولای ادامه نشي کولای. نو دا غینه خره چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خره ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمک سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.